السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هکلی وایم. په خبرونه کې به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د شوې غونډې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې د کردار او اختیاراتو په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو او بیا په کراچۍ کې د مدني ټولنو د غړو لخوا د ورکو شوو کسانو سره د یووالي په مقصد د شوو مظاهرو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت دونیزې خبرې غونډې ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام جمهوریت هم لرو. په اول د دې ساعت تازه خبرونه د ګل ایاز نورو.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې کمیټې غونډه شوې ده. په بلوچستان کې په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وژل شوې دي او یوکرایني ولسمشر وایي د بحران هواري لپاره چارواکو ټول ذمہواري پوره کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ نن له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه شوې ده. د مشال رادیو خبريال وای په نننۍ غونډه کې د کمیټې ټول غړي او د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان موجود ول. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکړل او ورته ویل هغه وسلوالې ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. د کورونو چارو وزیر د کمیټې له غړو سره استخباراتي معلومات شریک کړل. د چهارشنبه په ورځ په جوړې شوې کمیټې کې د وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی، پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د فوج پخوانی میجر محمد عامر او خبریال رحیم الله یوسفزی شامل دي. د یو بل خبر تر مخه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې نن ویری دوی له حکومت سره د امن په تړون ولاړ دي او پر نورو خلکو او ډلو هم غږ کوي چې په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. د بلوچستان په بلوچ میستا سیمه اواران کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وژل شوې دي. په کوټه کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي د سړک تر غاړې چاودنه نن هغه وخت شوې چې سرتیري په خپل موټر کې د غزمی یا غش پر حال وو. په پیښه کې څلور سرتیري ژوبل شوي هم دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دي. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار د امنیتي ځواکونو په ګاډي حمله شوې ده. د سیمې پولیس مشر عامر فاروقي نن مشال اړو ته ویلي پیښه د ښار په سهراب ګوټ کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې دوه موټر سایکل سورو د پولیسو په ګاډي د لاسي بم حمله وکړه. د هغه په وینا د بمي برید له کبله پولیس سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتي خو د چاودنې په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. یادوي چې په دې رسو کې په کراچۍ ښار کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي چې لامل یې دغه ځواک سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قبایلي سیمې خیبر نوی انتظامی مشر وای دی هڅه کوي په خیبر کې د امنیت له پر ځای کولو سره به د باډي کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون له مشال اډیو سره د مرکې پر وخت ویل دوی پلان لري په خیبر ایجنسۍ کې ړنګې کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي.
دا حکومت پالیسی دا چې په هر علاقې کې امن امان بحال کړی شي. دا باڑا تیرا نور چې څومره علاقې زمونږ دي دي چې څومره ای ڈی پیز راوتی دي دا غي دا واپس هم مکمل یو پلان شته دي. دلته چې کوم دي سوشل سروسز حالات دي سکول دي اسپیټال دي نور بنیادی ضرورت هغه درو بحاله یو مکمل او جامع پلان شته.
شاب علي زیاته کړه چې د پاکستان حکومت چې د بلدیتي انتخاباتو په اړه د قبایلي سیمو لپاره هر اتګلاره جوړه کړې ده دی به عملي کوي. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملالي یوسفزي د کتاب پر مخ کتنی د بندیز پر ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال رډي توویل دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکې د یو استاد لخوا جنسي تیری هسې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی وایي د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره دي یو بې طرفه کمیټې جوړ کړي. زده کوونکو ویل د ملالي یوسفزي د کتاب پر مخ کتنې بندیز دوی نه مني.
دا یونیورسٹی دا په دې یونیورسٹی کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي پاره بډي بیٹم کیږي پاره باندې بچدې نو کریټیسزم هم کیږي. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالی په کتاب باندې پابندی لګې بل طرف ته د پی ٹی آئی سنټر لیډر شیرین مزاری راضی هغه ته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټینډرډ د یونیورسٹی انتظامیه او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
زده کوونکو د تحریک انصاف ګوند یوې مشر شیرین مزاری پوهنتون ته د راتګ او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت پر ضد نارې وهلې. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای دی هیلمند دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنگین دادفر اسپانتا پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي چې د دواړو خواوو اختلافات ختم کړل شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د اسپانتا سرګندونو په اړه ویلي نه پوهیږي چې آیا د ولسمشر کرزی سلاکارانو ډاډ چې دا تړون به زر لاسلیک شي ومني او کنه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. یوکرانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ وای چارواکو په دې هیواد کې د بحران هواری لپاره ټولې ذمہواری ترسره کړې دي. تیر ورځ د یانکوویچ له دفتره په خبر شوی بیان کې نوموړي پر اپوزیشن تور پورې کړې دي چې د کړکیچ زیاتولو ته ادامه ورکوي. یانکوویچ په بیان کې منلی دي چې چارواکو تیروتنې کړې دي. هغه ژمنه کړې ده چې د خلکو اړتیاو او ارمانونو لپاره به له زیات پوهاوي کار اخلي. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې مخالفو ډلو د واکمن ګوند لخوا له پارلمانه د مشروطي بخنی منظوري منظور شوی قانون رد کړ. او رسې خبر ده د امریکا وفاقي فدرالي سارنوال وای کپر جوهر سارنایف د بونستون ډلیز منډي بمی چاودنی تور ثابت شي نو ورته به د مرګ سزا غوښتنه وکړي. تیر ورځ د امریکا لوی سارنوال اریک هولډر ویل هغه دولتي وکیلانو ته واک ورکړی دی چې د تیر کال اپریل په 15 نیټه په بمی چاودنی کې د سارنایف مشکوک رول په اړه د هغه لپاره د مرګ سزا وغواړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګولایا سرته درورول په خبرونه کې به ووره. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې کمیټې غړو غونډه وشوه. د جوړې کمیټې یو غړی رستم شاه مومند وای
خلق په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه کې امن غواړي. انا زه فکر کوم چې خلک به تر ډېره په تمه دي کته د الله راوته شي د امن خبرو ته او د الله راوته شي د بندي ته.
په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د لادر کښو کسانو سره د یووالي سرګندولو پر ضد مظاهره کړي.
په بلوچستان کې چې کوم فوج کشي چلیږي د بلوچستان چې کوم نسل کشي کیږي هغه ته فل فور بند کړل شي.
په خبرونه کې به د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرو اترو د بیا بحالېدلو په اړه هم معلومات ووري چې د دواړو ترمنځ په تعلقاتو کې څه بدلون راوستي شي. او په اونیس پروګرام جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوریت د حالت په اړه معلومات ووري.
جمهوری واد هغه واد کول کېږي چې په هغه کې دوه سیزونه وي. یو چې هلته د عوامو د زندگی چې کوم بنیادي ضروریات دي او د هغو کوم بنیادي حقوق دي. پاکستان د لغت آبادي دوه سیزونه د سر لږي.
لمشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه شوې ده. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکړل. ورته ویل چې هغه وسلوالې ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې وشي. لاسیمه د مشال ریډیو خبريال تفصیل وړاندې کوي.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو تر مخه نیمه غنټه پورې د روانې غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله او د دې د مذاکراتي کمیټې غړو عرفان صدیقی، رحیم الله یوسفزی، رستم شاه مومند او میجر ریټایر محمد عامر نصر بیرا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون وکړو. د دې دوران وزیر اعظم مذاکراتي ډلې ته طالبانو سره د مذاکراتو د پاره لارښوونه وکړه او وی ویل چې کمی ډلې مذاکرات کول غواړي باید چې دوی سره مذاکراتي عمل پیل کړي شي. غونډه د مذاکراتي ډلې په کار او اختیار هم خبرې وشوې. د کمیټې غړو د مذاکراتو لړکی وزیر اعظم د خپلو تجربو او پاملرنو نه خبر کو. د دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان د استخباراتي معلوماتو پرانا کې غونډه ته خبرونه ورکړه.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای که هغه د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات کول غواړي نو ټول لس په ملاتړ کوي. خو بیا هم د سولې راوستلو لپاره خبرو اترو ته یو موقع ورکول غواړي. نواز شریف البته خبرداري ورکړي چې د سولې خبرې اترې او تر هغه بریدونه یو ځای نشي چلیدې. په دې اړه نور تفصیل منور شاره کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په امنیتي ادارو ورستي ترهګر بریدونه وشول او د هغې په جواب کې پوز په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات ترسره کړل، داسې فکر کېده چې حکومت د وسلوالو خلاف د سختو عملیاتو اراده کړې ده. خو د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلیمان ته خپل وینا کې وویل د امن په خاطر به حکومت د وسلوالو سره خبرو اترو ته یو بل موقع ورکوي او واضح یې کړه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلیدلی. په دې موقع نوموړي د دې امن مذاکراتو لپاره سلورتنی کمیټي هم اعلان کړه.
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے.
د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې د دې آغاز په شنیت وسی او د شنیت د څرګندونو لپاره پکار دي چې ترهګر بریدونه په سم دستي ډول بند سي. زنن د امن د خبرو اترو لپاره د څلور کسیزه کمیټې اعلان کوم چې عرفان صدیقی، میجر محمد عامر، رحیم الله یوسفزئی او رستم شاه مومند به پکې شامل وي.
رستم شاه مومند نامزد کیا گیا ہے.
هلته د امن لپاره د دې مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند د دې کمیټې د ممکنه اختیاراتو په حق له مشال ریډیو ته ویل
وسی کی واک ورکی چلا سے تنگ نہیں لکه چې د قیدیانو د پر خودو خبره بخا مخا کیږي په قبایلو کې چې رقم نقصان شوی دی کلی کور نوران شوی دی چراغه بس د غوی افزان بس صورت دی لکه چې کم بارانی خلق دی دا اوس بک چیچن نو دا ان دې بس چل کی آیا پر واج کې دې لپاره زشت چې دې سر بس کی دا چې کوم لوز نامه وشي او امن طرف ته خبره روانه شي نو بیا به د فوجونو دا غزنه د وخکلو ست ترتیب وي او چې کوم د دې تحریک مشران دی رات خد دوی سبس کیږي او دې بار بس ضمانت ورکړي کی.
رستم شاه مومند زیاتوي د دې کمیټې اولنۍ هڅه بداوي چې دواړه خواوې ډز بندي وکړي او مذاکرات ته حالات برابر کړي شي. دا چې د دې خبرو اترو د بریالي کېدلو څومره امکان دی نو موړی وای
خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقې کې خلک امن غواړي، خلک تنگ شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي. نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که بس الله راوتې شي د امن خبرو ته او بس الله راوتې شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم دی دا یو ډېر لویه خبره ده.
په دې پوښتنه چې د امن لپاره خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څه غوښتنې رامنځته کېدل امکان لري، پخوانی سفارتکار او د قبایلي سیمو کارپوه ایاز وزیر وای
تر اوسه خو غیر واضح دي ډیماند یا خواهشات د طالبانو طرف نه کله نه کله داسې اخبارو کې راشي پاغانو سړی دا نه شي ویلی چې واقعي د دوی ډیماند ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لانا افتدای چې دوی نه ډیماند خپل واوري په دارنګ معاملات چې نو هغه ظاهره خبره ده ولنې خبره یا د دزبندۍ وي یا د یو بل جنگیان سره خلاصول را خلاصول وي یا په یو بل باندې چې څه پابندۍ وي هغه لرې کول وي نو دې نه خبره شروع کیږي بیا پر مخ دې خو دا به الله ښکاره کیږي چې کله دا دواړه حیاتونه سره کښېني.
بل خوا څېړونکي وایي چې د امن لپاره دا کمیټې قوي اختیاراتو ته ضرورت لري او دا هم واضح کول پکار دي چې دا مذاکرات به په څومره وخت کې ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره سلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. د امن پراوستو کې د دې کمیټې د کردار او د دغه خبرو اترو د اغیز په اړه مشال او ازادي ریډیو ځانګړې یو ساعته بحث لري. دا ځانګړې بحث چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ د پیښور په وخت د مازیګر د سلور نیمو بجو نه تر پنځه نیمو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او ریدل یې مه هیروي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په یونیورسټي کې پر یوې زده کوونکې د یو استاد ایجنسی تیرې هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د یونیورسټي له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره د یو بې طرفه کمیټه جوړه کړي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرې په نارو شروع کړي.
Go! 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 په پېښور پوهنتون کې د زیارت په ورځ د پښتون سیب د سوري لاندې د پېښور پوهنتون په یو ډیپارټمنټ کې په یو جینۍ د پوهنتون د یو استاد لخوا د جنسي تیری د هڅې او په پېښور پوهنتون کې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنی د بندیز په ضد یو احتجاجي مظاهره ترسره شوه. مظاهره کوونکو د پېښور پوهنتون د انتظامیه او صوبایي حکومت او عمران خان په ضد نارې ووهلې او د پوهنتون د چارواکو نه د جنسي تیری د واقعې د پلټنو غوښتنه وکړه.
زما نوم سلیمان شاه دی، شانګلی سره زه تعلق ساتم. موږ نن بیا وایس چانسلر له دغه ورکو نوټس چیرې ته درې ورځو کې د دې یو غیر جانبدار کمیشن جوړ کا، هغه دې تحقیقات وکړي.
دوی په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې وکړې چې یو خوا یې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنه بندیز ولګولو او بلې خوا ته د زیارت په ورځ یې په پېښور پوهنتون کې د پاکستان تاریخي انصاف د مرکزي اطلاعاتو سیکرتري شیرین مزاری لپاره په پوهنتون کې دننه یو سیمینار ته د وینا تابع وکړه او د صوبایي حکومت او د پوهنتون د انتظامی د حکمت عملی دوه مخی تګلاره وبلله.
د پی ټی آی حکومت اوالي سره موږ ځکه نارې ور چې تاسو ته پته چې دوه ورځې وړاندې دلته د ملالا یوسفزۍ چې کوم د امن لپاره په ټوله دنیا کې مشهور د راغې د کتاب لانسر منی و او د پی ټی آی حکومت پای باندې پابندي ولګوله او هغه دا چې په تعلیمي ادارو کې دنده سیاسي اکټیویټیز نه یې په کار نن د هغه حکومت یو پارټۍ او د ادارې شیرین مزاری راغلی او دلته د ورشا ترغلی د هدف کې موږ د حکومت د مطالبه کوو چې په کتاب باندې پابندي لګي نو دوی بیا ولې راځي دنده سیاسي اکټیویټیز کوي.
د ملالا په کتاب باندې آی ملالا چغې ته یو عالمی شهرت حاصل شوې ده. پاغي باندې د صوبایي حکومت تر طرفه چې د جماعت اسلامي او د پی ټی آی مشترکه حکومت تر هغه طرفه د هغه په اوپننګ سرمنی باندې پابندي لګول دا انتهایی یو بیوقفانه فیصله ده، ځکه چې دا یونیورسيټي ده. په دې یونیورسيټي کې بعد دلته د کتابونو تقریبی رونمایي هم کیږي، پاغي باندې بیٹم کیږي، پاغي باندې بجدینو کریټیسیزم هم کیږي. آیا یونیورسيټي چې کومه ده دلته موږ په کتابونو باندې بحث نشو کولای؟ دلته موږ چرته سینما ته یا بازارونو ته نو چلته په کتابونو اوپننګ سرمنی کوو. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف په د ملالی په کتاب باندې پابندی لګې، بل طرف ته د پی ټی آی سنټرل لیډر شیرین مزاری راضی هغه دلته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټنډرډ د یونیورسيټي انتظامیه او د صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
په پېښور پوهنتون کې د جنسي تیری د دې واقعې په لړ کې د پېښور پوهنتون یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د دغه واقعې په لړ کې د هغه جنۍ او د پوهنتون د تورن کړی شوی استاد ترمنځ یو راضینامه شوې ده او په دغه واقعې کې جنۍ د پوهنتون په استاد بېګونیا د تور لګولې وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ورکوښو خلکو سره د یووالي د سرګندولو په مقصد مدني ټولنې یو شمیر غړو د زیارت په مازیګر په کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړي. په مظاهره کې چې د نارینه او ترڅنګ ښځو ماشومان هم ګډون لرلو، مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې. څو ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې ډله ییز قبر موندل شوې ده. ډېر تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
ورکوښو خلکو سره د یووالي سرګندولو په مخه د مدني ټولنو یو شمیر غړو د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په مظاهره کې د نارینه او ترڅنګ خوځو او ماشومان هم ګډون لرلو. مظاهرینو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې په بلوچستان کې بشري حقوقو ته د نه درناوي په باب لا نارې پرې لیکل شوې وې. په مظاهره کې شریک د مدني ټولنې غړي ناصر منصور مشال رډیو ته وویل په بلوچستان کې د ډله ییز قبر پیدا کېدل په دغه صوبه کې د بشري حقوقو د نه منلو څرګند ثبوت دی.
خوزدار کے قریب ایک گاؤں ہے ٹوٹک، وہاں پہ جو اجتماعی
دے وے دو خوزدار سرا نزد دو ٹوٹک پسیما کی چکم ڈلیز قبر مندل شوے دا دے سرگند ون کوی چ دد غزای پخل کو زنی عناصر پزور خپل خبر من الغوڑی او دنه من لو پسورت کی هغوی وجل شو ودی او دغل تا خخ کڑے شو ودی خپل خبر د ٹوپک پزور پ یوچا منل انسانی کرامت تا د سپکاوی پمانا دے دداسی کارونو سرا د خلکو کرک زیتیگی
کے خلاف جو نفرت بڑھے گی.
مظاهره کې شریک د مدني ټولنې یو بل غړي مشتاق دیشان مشال رډیو ته وویل د ډلهیز قبر موندل د ورکو بلوچانو منظر عام ته دراوستو په موخه لکوټه کراچۍ او اسلام آباد ته د پیل شوي لاریون ګډونوالو ته د ویرولو پیغام دی.
یو تحریک ماما قادر دی نور خلک دی هغه شروع کړی دی چې کوم مسنګ پرسن چې د بلوچستان دی هغه ته بازیاب کړلی شي. آزاد جوډیشری تی بده مانی کینی یو کمیشن تی جوړ کړی شي چې هغه د تحقیقات وکړي پاغه کې چې کوم غیر متنازع ججان دی هغه ته ورکی همي او د انساني حقوق چې کوم نمائندگان دی هغه ته پاغه کمیشن کې شامل وي. دویم مطالبه څنګه دا چې په بلوچستان کې چې کوم فوج کشي چلیږي د بلوچستان چې کوم نسل کشي کیږي هغه ته فل فور بند کړلی شي. دریم مطالبه څنګه دا چې دا کمی ناشونه چراوت دی هغه ناقابل شناخت دی د دې تی ڈی این اے ټیسټ وکړلی شي کم چې د دې لواحقین دی داغه سرتدا میچ کړلی شي چې دې پتو لګي.
یاد دی وی څو ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د لیس قبر موندل شوې ده. په یاد قبر کې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا د شپږو کسانو او د بلوچو لپاره د انصاف غوښتونکو ډلو په وینا د لسګونو خلکو مړی موندل شوې دي.
دا قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشر وایي دی هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت له پرځای کولو سره به د باډي کډوالو ستنولو بهیر پیل شي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسی کې ډنګي کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. له نوموړي د مشال ریډیو خبریال پوښتنه کړې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره دوی کومه تګلاره لري.
د امن و امان صورتحال په ټول فاټا کې یو خصوصي دور نتیریږي لګیا دی او زمونږ تمه ده چې انشاءالله په ټول فاټا کې او خاص کر په خیبر ایجنسی کې به دا حالات په ښه طرف روان شي. د حکومت پالیسی دا ده چې په هر علاقه کې امن و امان بحال کړی شي چې دلته خلک په خپل روایاتو مطابق د خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي او په ښه طریقې سره خپل روزګار خپل کوم معیشت ته دا جاری ساتلی شي. چې د خبر جنسی په خار ګوټ کې چې د امن امان تو سره ته حال دی هغه کولو د پاره به ضروری اقدامونه مونږ کوو.
خیبر جنسی باډه تحصیل کې تیر څلور کالو رئیس فوجي اپریشن روان دی. په زرګونه خلک به کور شوې دي. د دغه خلکو د واپسې لیال تکې د بازارونو خلاصولو لی امن امان بحالولو پر څه پلان شته؟
بالکل دا باڑا تیرا نور چمرا علاقے زمنگا دی دینے چ چمرا ای ڈی پیز راوتی دی دا غید واپسی هم مکمل یو پلان شته دی دے پارا زمنگا وای دارا دا فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی آگے وسطت سرا اور سرا نور چمر دے سرکاری ادارے دی آگے وسطت سرا دے آگئی ضروریات آگئی بحالے چمرا ہوں زمنگا ریکوائرمنٹس ان شاء اللہ پورا کو.
بلدیتی انتخابات غختن کا دغی جن سے خلقم و نور قبائلی سیما کے ہم تاثبت سے ارادی شدی باندھ سکھا روکڑے
دا چې ان شاء الله د بارا کې په فاټه لیول باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله هغه به خبر ایجنسی کې هم عملی کیږي.
د خبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره مو د مشال ریډیو خبريال مرکه واوریدله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلټو الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د 19 خبري هونډې په وښو کړه. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې افغانستان خپلواکه هیواد دی خو باید یې خاوره د پاکستان ضد استعمال نه شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله راکوي.
د خارجه چارو دفتر ویاندی هفتهوار خبری غونډه کې د سوال او جواب په برخه کې وویل چې پاکستان د امریکای لخوا په ډرون بریدونو کې د کموالی راوستو د بیان هرکلی کوي. په دې اړه د خارجه چارو دفتر ویاندی تسنیم اسلم وینا و دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده نو دا د پاکستان موقف تایید کوي. کوم چې مونږ امریکای او نړیوالې ورورولۍ ته په هر سطح وړاندې کړې ده او د دې مونږ هرکلی کوو. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه امریکا ځکه کمول غواړي چې امریکای د القاعدې د سر خلک ختم کړي دي. د زیاته وی
بنیادی خبر بند اتفاق راشی نو فی الحال خدا سے خارج اتفاق نظر اگلے
او داغي او زمون په خبرو کې فرق شته ډول حمله خو وحي ته ډول غریب القاعده هغه کسان چې کم سر کسان وایي ټول وغلي دي او وو سړي ته ډول حمله ضرورت نشته دا خو زمون مسله ده د پاکستان مسله چې کوم د فوج باندې خلک حمله کوي پولیس باندې کوي عام خلکو باندې کوي یا د افغانستان د غلط مسله چې کوم پاري حمله کوي زمون خو مونږ کوو.
تسلیم اسلم په خبري غونډه کې د افغانستان په حق زیاته کړه چې افغانستان کې د هند په شمول نور ملکونه د افغانستان ترقی او استحکام لپاره کار کوي، خو د دې ویناوې چې باید افغانستان ځمکه پاکستان خلاف استعمال نشي. دا وای افغانستان یو خود مختار ملک دی او که د افغانستان یو بل ملک سره به متعاون وي دا د اغوی ترمنځ دی او یو دواړه خیز معامله ده. د هند په شمول نور داسې ملکونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترقی په کارونو کې او د بیا ودانۍ په کارونو کې مصروف دي. مونږ باور لرو چې دا استحکام اړخ دی سي، خو بل اړخ ته مونږ خپل پوزیشن واضح کړی دی چې افغانستان ځمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي، او مونږ په دې لړ کې خپل اندېښنې او پوزیشن ټول خواو ته رسولی دی او هغې منلې هم ده. خبري غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسیم اسلم وینا وه چې پاکستان د مذاکراتو د لارې مسلې هند سره هوارول غواړي. دی وویل چې را روانه میاشت کې د هند تجارت وزیر هم پاکستان ته راتلونکی دی او د تجارت بحالۍ په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نتین مسعودن د خبر چې ویو بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا په صوبه کې د نارامه او ترګره د پیښو په تناظر کې د هوټلونو او کرایې په کورونو د سارنې د عمل سختولو لپاره د اورډیننس په شکل کې دوه نوي قوانین جوړ کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نتین مسعودن د خبر شوې او بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا په صوبه کې د نارامۍ او ترګرۍ د پیښو په تناظر کې د هوټلونو او کرایې په کورونو د سارنې د عمل د سختولو لپاره د آرډیننس په شکل کې دوه نوي قوانین جوړ کړي دي. د خیبر پختونخوا هوټل سکیورټي آرډیننس 2014 او د خیبر پختونخوا رینټل سکیورټي آرډیننس 2014 په نوم دا نوي قوانین 13 ورځې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لاسلیک کړی دی او د حتمی منځوري د پاره د خیبر پختونخوا گورنر ته لیکدول دي. د دې قوانینو تر مخه به د هوټلونو او د کرایې د کورونو په مالکانو لازم وي چې د هغوی په هوټلونو یا مکانونو کې د پاتې کیدونکو کسانو د شناختې د دستاویزو د موبایل نمبرونو او پتو ریکارډ به د ځان سره ساتي او د مقامی انتظامیه سره به هم شریکوي. او د دې قوانینو د خلاف ورزي په صورت کې به د هوټلونو او کرایې د کورونو د مالکانو په ضد قانوني کاروایی کولای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې ځنډ په افغانستان کې د بارنو پوځیانو پاتې کېدو عمل لا نور پیچلې کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې له کبله هم په کابل کې او هم په واشنگټن کې یو غیر یقیني سیاسي صورتحال پیدا شوی دی. د مقالې مهمې برخې د ګلای اسنورو.
نیویارک ټایمز رسپاند لیکي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه پاتې شي. ورسپاڼه لیکي چې فوزي پلان جوړونکي د ته اړشوي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو او د لاسلیک کېدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په مقاله کې راغلي کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو مشران کوي. د بهیر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همدارس په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې امنیتي تړون کې ځنډ به دا بهیر نور پیچلې کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د 1500 امریکایي او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنه کې د مرستو منځوري هم ورکړی ده چې د 8000 نه واخلي تر 2000 پوری سرتیری به په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپاڼه لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې د خپلې اداري پالیسي تکرار کړه او ویل که چېرې افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناتو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې تاسو ته هفتوار پروګرام جمهوریت هم خبرو اوریدلې ما هیروي اوس د ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کې دا لن خبرونه به د ګلای اسنور
په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ نن له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه شوې ده. په غونډه کې وزیر اعظم له طالبانو سره د خبرو په اړه کمیټې ته لارښوونه وکړه او ورته ویل چې هغه وسله والې ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه اواران کې په یو بمی چاودنه کې د ملشا ځواک درې سرتیري وژل شوې دي. په کوټه کې د ملشا ځواک چارواکي وایي د سړک تر غاړې چاودنه نن هغه وخت شوې ده چې سرتیري په خپل موټر کې د غزنی یا غش په حال کې وو. د پاکستان په کراچي ښار کې نن سهار د امنیتي ځواکونو په ګاډي حمله شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروقي نن مشال لړوتی ویل چې پیښه د ښار په سهراب ګوټ کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې دوه موټر سایکل سوارو د پولیسو په ګاډي د لاسي بم حمله وکړه. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزی د کتاب پر مخکتنې د بندیز پر ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټ فیډریشن زده کوونکو تیره ورځ مشال لړوتی ویل دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکي د استاد جنسی تیری هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. د قبایلی سیمې خیبر نوی انتظامی مشر وایي دی هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت لا پر ځای کولو سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت وی پلان لري چې په خیبر ایجنسۍ کې ړنګې کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. پرون د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا وویل هیله من دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. او یوکرانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ وایي چارواکو په دې هیواد کې د بحران حوالې لپاره ټولې ذمهواري ترسره کړې دي. تېره ورځ د یانکوویچ له دفتره په خپور شوي بیان کې نوموړي پر اپوزیشن تور پورې کړی دی چې د کړکېچ زیاتوالو ته ادامه ورکوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر تبړند کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپاړو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي لاغي ورسته بیان نړیواله مطبوعاتي کتنه د نجیب امیر نورو
نن جنگ رسپاړه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته امن لپاره یو بل موکا ورکړه او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یې سلورتنی کمیټي جوړ کړه. څوک چې به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د مذاکراتو لار به هواروي. اداري وړاندې لیکي چې اوس په پاکستان کې د ترهګري اور بلیږي او د دې نه یو تن هم بچ نه دی. په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم لخوا د امن لپاره کمیټي جوړول د ستاینې وړ ګام دی. د اداري وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی حکومت هم د ترخه کری د ختمون لپاره د مذاکراتو عمل ته لومړی ترجیح ورکړی و او په ځین وختونو کې خو به داسې ښکارېدل چې د دوی دا کوششونه کامیابی ته ورنږدې شوي دي. خو د ډرون حملو او د طالبانو د خونړې پیښو له وجې به بیا دغه عمل په شا لاړو. نو اوس دا معامله ډېره نازکه شوې ده او حکومت لا هم یو فیصله کول وو او عمومي سوچ هم دا و چې د اپریشن وخت راغلی دی. خو عین په دغه وخت وزیر اعظم د مذاکراتو اعلان وکړو. اداریه زیاتوي چې د طالبانو لخوا ځینې داسې غوښتنې دي چې هغه د حکومت لپاره منل ډیر ګران دي. نو باید چې طالبان هم خپل دریس کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو په میز راشي او د ریاست پر ضد جنگ بند کړي. اداریه اخري کې لیکي هیله ده چې د حکومت لخوا اعلان شوی کمیټي په ذریعه به هغوی خپل ایجنډا د مثبتې رویې سره راوړاندې کړي او که دا مذاکرات ناکامه شول نو بیا به پوځي اپریشن لازمی وي او د دې ټول ذمہواری به په طالبانو پریوزي. بل پلو ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریه کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغسته دی چې پکې نوموړي ویلی وو چې د ډرون بریدونو پر ضد نړۍ کې غم او غصہ سوا کیږي او دغه وجه نه خلک د امریکای نه هم نفرت کوي. نو امریکا فیصله کړی دا چې ډرون بریدونه کم کړي او اوس په دغه پالیسی روانه ده. ادارې وایي چې د ډرون بریدونو نه تر ټولو زیات پاکستان متاثر وو او پاکستان په هر ډګر د دې خلاف اواز پورته کړی وو. البته د امریکا لخوا دا سوچ د ستایلو وړ دی چې ډرون بریدونو کې کمی راوستو، ځکه چې په طاقت سره هر مسله نه حل کیږي. ادارې د امریکایي صدر لخوا په نور نړیوالو مسلو لکه د افغانستان نه د پوز په ایستو، د ایران خلاف پابندو ویټو کول او د غرنګ نورو کشالو باندې د صدر اوباما موقف کې بدلون ستایلی دی او وایي دې سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. اداریا اخیر کې وایي باید چې امریکایي صدر د کشمیر، فلسطین او ګوانتانامو بې مسلې هم ختمې کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي، د پاکستان وزیر اعظم د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې ورته د مذاکراتو وروستۍ موقع هم ورکول کیږي، یا د ترې ګټه پورته کړي، د سولې په پروسه کې د برخه واخلي او یا د هم منتظر اوسي چې پر ضد به کوټلي او جامع عملیات وکړی شي. خو ورځپاڼه لیکي د حقایقو او واقعاتو ته په کتنې سره سړی ویلی شي چې کیسه دومره ساده هم نه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې بې پایلټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په آخري ځل د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هله ناکام شوي وو چې په همداسې یو ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. انډیپندنت وړاندې لیکي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په امریکا کې ډېری خلک د دې خبرې طرفدار دي چې د افغانستان سره په پوله پرتې د وسلوالو خوندي ځالې د له منځه یوړل شي. همدارنګه د پاکستان او امریکې سره د حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو بل سره په شریکه کار وکړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د کابل او واشنگټن ترمنځ مخې ته راغلي ترنګلتیا د سوله غوښتونکو معتدلو طالبانو په پرتله د سختدریزو طالبانو دریځ پیاوړی کړی دی. ژورنال لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي پریکړه وکړه چې امنیتي سند به نه لاسلیک کوي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې د رهبرۍ بدلون راوستلی دی. د هغو سختدریزو خبره ډېره درنه ثابته شوې چې د جنګ د لارې بریا ترلاسه کول غواړي. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان که د نرم دریز درلودونکي دي او که د سخت دریز، خو دا خبره روښانه ده چې دواړه خواوې د ملا عمر مشري مني او د یو اسلامي امارت جوړولو ته ارمانجن دي، خو د اختلاف خبره هله رامنځته کیږي چې دې مرام ته د رسیدو لپاره باید کومه لاره غوره کړی شي او د کومو افغانو سیاسي ډلو سره او کومو نړیوالو هیوادونو سره موافقه وکړی شي. ژورنال په اخره کې لیکي د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي سند د نه لاسلیک کولو نه پس زیات امکان دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي او طالبانو ته به ښایي اسانه وي چې پر حکومت یرغل وکړي او واک لاسته راوړي. دا هغه کار دی چې د امریکایي ځواکونو په شتون کې ناممکنه دی.
نړیوال مطبوعاتي کتنه تاسو د نجیب امیر نواوریدله. د الجزیره په ویب پاڼې د پاکستاني سیډونکو او لیکوالي ډاکټر عائشه صدیقه لیکنه خبره شوې ده. نواوری په لیکنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو او په پاکستان کې د تاوتریخوالي ختمولو په لار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده. د لیکوالي په خبره د پاکستان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي چې طالبان یې په هیواد کې د شریعت له نافذولو سره مشروطوي. د ډاکټر عائشه صدیقه لیکي له دې سره سره په هیواد کې د وسلوالو حملې هم جاري دي. د لیکنې تفصیل په دې رپورت کې. په الجزیره ویب پاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي، په وروستیو کې د میډیا پر ګاډي د طالبانو د حملې وروسته د خپل دفتر لخوا وویل شو چې د یادې ډلې او د مذهبي ګوندونو په هکله لیکل نه کوي. لیکواله د نورو بریدونو په حواله لیکي چې له دغه حملې وروسته په بنو کې په ملیشا ځواکونو، په پنډیا کې د پوست په مرکز او د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو بریدونه وشو. لیکواله لیکي په ملک کې دغه بریدونه د دې باوجود کیږي چې حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په ټي وي چینل حمله هم په هغه ورځ وشو کله چې د تحریک طالبان پاکستان ویان په دې شرط حکومت سره خبرو ته آمادګي وښودله چې په ملک کې د شریعت نافذ کړل شي. لیکواله لیکي د بریدونو وروسته د غشان بیانونه یو ټولنه په دوو برخو کې تقسیموي. یوې خوا ته هغه خلک دي چې د طالبانو پر ضد د حکومت لخوا په کاروایی نه کولو مایوسه دي، بلې خوا ته داسې کسان هم شته چې د خپلو پوځیانو پر ځای له طالبانو سره همدردي کوي. لیکواله لیکي یوې جینۍ ورته وویل، په دې کې ورته هیڅ بدې نه ښکاري چې طالبان په ملک کې شریعت غواړي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې د بنو د حمله په جواب کې پوز په شمالي وزیرستان کې هوایي بمباري وکړه، خو بیا ډیر خلک دا فکر کوي چې آیا دغه د مسلې حل دی هم او کنه. لیکواله په ملک کې تشدد د لمینځه وړلو په لاره کې درې مهمې ستونزې په ګوته کوي. یو دا چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه یووالی نشته. یوې خواته د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف په شان خلاصي ګوندونه له طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دي، نو بل خوا پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او متحده قومي موومنټ دغه فکر خلاف دي. بلدا کچری له طالبانو سره د مذاکراتو په حق لا مفاهمت هم شي، نو دا بیان د واضحه چې آیا حکومت به په ملک شریعت نافذولو ته تیار وي، آیا د طالبانو د غوښتنې سره سم به 3500 طالب قیدیان خوشی کړي، او آیا په قبایلی سیمو کې به ډرون بریدونه بند شي که څنګه. دریم دا چې کچری د طالبانو خلاف د کاروایی لاره وموندل شي، نو یو مشکل به د دې صلاحیت نه لرل وي. لیکواله په دې کې نه یوازې د پوست صلاحیت په ګوته کوي، بلکې دې ته هم اشاره کوي چې د ملک نه تشدد د ختمولو په اړه د قوم مجموعی اراده او خوخه څنګه ده. لیکواله لیکي په ټولنه کې د خلاصي ډلې مفکوره د خورېدلو سره د تشدد ختمولو په لاره کې خنډونه مخې ته راځي. تنقید کوونکي پر عدلیه هم ګوته پورته کوي چې په ترهګري کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راځي. په پاکستان کې سزاوارو ته د سزا ورکولو شرح ډیره کمه ده، چې د ډیرو په باور نه یوازې د یېرې لامله ده، بلکې ډیر ججان د سخت دریځو د نظریې او یا د دغو ډلو سره همدردي کوي. لیکواله زیاتوي ځینې سرچینې دعوه کوي چې په پوست کې دننه هم د طالبانو او د وسلوالو ملاتړي موجود دي. د لیکوالی په خبره په پاکستان کې یاغیتوب یوازې شمالي برخې ته محدود نه دی، بلکې په سند او پنجاب کې هم وسلواله ډلې موجود دي. د نواز شریف حکومت د ترهګري ضد نوې پالیسي باندې کار کوي، چې د لیکوالی په خبره ستونزې پکې موجود دي. د پولیسو پر ځای پوز مخې ته راوسللو سره مسله حل کېدی نشي. وسلوال د شیاګانو په ګډون پر مذهبي اقلیتونو بریدونه کوي، چې د وسلوالو لخوا یو یادګیرنه ده چې پاکستان باید نظریاتي مذهبي ریاست جوړېدلو ته ځان تیار کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دا مشال ریډیو ده. د امریکا او پاکستان ترمن ستراتیژیکي خبرې تر اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې وشوې چې امریکایي او نیټو ځواکونه د روان کال تر پای له افغانستانه د وتلو پلان لري. بل پلو پاکستان هم د توانایي یا انرژي له بحران او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا چې د ستراتیژیکو مذاکراتو نوې پروسه یا بهیر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راوستي شي، او آیا له دې سره به د پاکستان او امریکا ګډې ګټې خوندي شي او که څنګه، په اړه د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی رپورټ اورو.
امریکایي او پاکستانی لوړپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته د روان میاشتې پر 28مه نیټه په واشنگټن کې د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. د دوه مذاکراتو پروسه په 2018 کال کې تر هغه وروسته په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن پر استوګنځای برید او د هغه وژل و. دا مذاکرات د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا پر مخ یوړل سول. که څه هم په خبره سوی ګډه اعلامیه کې د دواړو لورو لخوا په اقتصادي او دفاعي برخو کې د همکاري زیاتول او د یو بل مرسته کول شامل دي، خو د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اعلامیو او خبرو پر ځای عملی ګامونو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت پخوانی سیکریټری او د نړیوالو چارو کارپوه شمشاد احمد وایي چې د مذاکرات پیل یو ښه خبره ده، خو په دې کې باید لاسته راوړنې وسی.
جو سټریټیجیک ډایالوګ هوا ہے یہ کوئی بہت سیگنیفیکنٹ
پیش پدغه سټریټیجیکی مذاکرات کې ډیر مهم پرمختګ نه دی شوی. پرته لدې چې اعلامیه خبرې شوې او شایان مثبت لور ته روان شول، نو زه دا وایم چې د امریکا او پاکستان اړیکی صحیح لور ته روان شوې دي، خو دوی ته د یو مهمه لاسته راوړنې ضرورت دی، او په دې تعلق کې باید دوه اړخیزه یو والی وي.
د ستراتیژیکي مذاکراتو پیل په داسې وخت کې سوی چې یو خوا د پاکستان نوی حکومت له اقتصادي کمزورتي او توانایي له بحران سره مخامخ دی، نو بل خوا د روان کال تر اخیره یو شمیر امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د نړیوالو اړیکو څېړونکو تایب صدیقي وایي چې د مذاکراتو بیا پیلېدل د دواړو هیوادونو مجبوري په ډاګه کوي.
پاکستان کی مجبوری تو ہماری اکنامک بدا لی ہے، آئی ایم ایف کے مقروض ہیں،
دواړه لوري مجبوریان لري. د پاکستان مجبوری خو اقتصادي ده، ځکه موږ د آی ایم ایف پوروړی یو او د دوی د شرطونو د منلو سربیره زموږ په اقتصاد کې خواله نه دی راغلی. نو نه یوازې له امریکا څخه د مرستو د ترلاسه کولو خبره ده، بلکې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د امریکا تر اغیز لاندې دي او د اړیکو په خرابوالي سره به اقتصادي ستونزې زیاتې شي. بل خوا د امریکا دا مجبوری ده چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې امن نشي راتلی. د دې سربیره 2014 کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو کال دی، نو د پاکستان د مرستې پرته به په اسانه د دوی د وتلو امکانات ډیر کم شي.
تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان دوره وکړه او وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره پر یو شمېر مسایلو وغږېد. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په وار وار د اړیکو پر مخ بیولو لپاره خبرې اترې سوي دي، خو بیا هم زیاتره وخت ترنګلتیا پر ځای پاتې وي. شمشاد احمد زیاتوي چې د بریالیو او غوره اړیکو لپاره باید امریکا د پاکستان د حکومت پر ځای له ولس سره په دوامداره توګه تماس ټینګ کړي.
پہلے ہمیشہ امریکہ کا جب تعلق تھا یا توجہ تھی پاکستان کی طرف، وہ ہمیشہ حکمران سپیسیفک رہی ہے.
دا امریکہ تعلق یا پاملرنا ہمیشہ دا پاکستان حکومت تشویدا او لہمدی قبل نا پوہی رامنس تشویدا. نظم په فکر د دې زائد شل کروڑ خلکو سره د اړیکو ټینګواله بد واشنگتن لپاره غټور وی. نو سټریټیجیک مذاکرات کول خو بریالیتوب نه دی، بلکې دا خو د اړیکو د خوالی یو وسیله ده. د سټریټیجیکو مذاکراتو مقصد تر لاسه کول لپاره اړینه ده چې د منزل پر لوري سفر وکړل شي او په پایله کې هم هغه څه لاس ته راوړل شي چې امریکا له نورو هیوادونو سره کړی دي.
له امریکا سره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه په دوه اړخیزو اړیکو کې په بیلابیل وختونو کې بیلابیل بدلونونه راغلي دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې امریکا تر ټولو زیاتې مرستې ورکوي، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په اند بیا هم ځینې وخت د کامی ګټو د خوندي ساتلو په موخه په دې اړیکو کې سړوالی رامنځته شي.
دا وو احمد چازمی. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به د نړیوالې ادارې فریډم هاوس ته رپورت پاساس په پاکستان کې د ډیموکراسۍ حالت واړه مرکه واوري. فریډم هاوس په خپل رپورت کې پاکستان په جزوی توګه آزاد هیواد ګڼي او وایي په هغه هیواد کې ډېر وګړي سیاسي او شخصي ازادي او حقونه نه لري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
آیا په پاکستان کې د ولسی حکومت پر موجودګۍ سربیره هغه هیواد ډیموکراټیک او آزاد ګڼل کېدای شي او کنه؟ آیا په پاکستان کې د 2014 زیږیز کال پارلماني انتخابات په پوره ډول ډیموکراټیک ول او کنه؟ همدارس په پاکستان کې پښتانه او بلوچستان څومره سیاسي او شخصي حقونه لري؟ په هغه هیواد کې رسنۍ آیا پر اختیا آزادی دي او کڅنګه؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې په 2014 زیږیز کال کې په نړۍ کې د جمهوریت وضع په اړه رپورټ خپور کړی دی. رپورٹ وای پر لپسې اته کال وشول چې د نړۍ په هیوادونو کې جمهوری حالات خرابېږي. په رپورٹ کې په 2014 زیږیز کال کې په مصر کې د جزوی ډیموکراسۍ نواخله تر د جمهوریت نشتون پورې سفر، په شام کې کورنۍ جګړه، د ځینو افریقایي هیوادونو خراب سیاسي او ټولنیز وضع د مثال په توګه وړاندې کړل شوی دی. دا رپورٹ پاکستان په جزوی ډول آزاد یا ډیموکراټیک هیواد بولی. په رپورٹ کې د 2008 او 2014 زیږیز کال پر پارلماني انتخاباتو انتقاد شوی دی. رپورٹ وای پاکستان یو انتخاباتي ډیموکراسي نه ده. فریډم هاوس انتخاباتي ډیموکراسي یا الیکټورل ډیموکراسي هغه هیواد ته وای چې پکې له یو زیات سیاسي ګوندونه په آزادو او رڼو انتخاباتو کې سره سیالي وکړي، د هیواد په قانوني ډول هر اهل کس پکې د رای ورکولو حق ولري. له دې سره سره باید په هیواد کې په ټاکلي وخت انتخابات وشي. رای ورکونکي باید خپل رای په راز کې واچوي، د انتخاباتو بهیر امنیت وساتل شي او پکې هر ډله او سیاسي ګوند د آزاد کمپین کولو واک او اجازه ولري. د کمپین لپاره باید سیاسي ګوندونه هرې حلقې ته تللی شي او رسنۍ باید ټولو ډلو ته مساوي وخت ورکړي. د فریډم هاوس د دې تعریف په اساس پاکستان انتخاباتي ډیموکراسي نه لري. فریډم هاوس پاکستان د خبريالانو لپاره هم خطرناک هیواد بولی او وایي په هغه هیواد کې خبريالان او رسنۍ په آزادانه ډول خپل کار نشي کولای او وخت په وخت له مختلفو لورو له ګواښونو سره مخامخ وي. دا اداره وایي چې په پاکستان کې چارواکي په بیا بیا هغه وپاڼې او خبرونې بندوي چې پکې د هیواد واکدارانو په اند پر حساسو موضوعاتو لیکنې خپرېږي. فریډم هاوس په دې لړکې په بلوچستان کې د بلتون پالو د ورک پاڼو مثال ورکوي چې په پاکستان کې پر بندیز لګیدلی دی. د دولت یا ریاست په توګه د پاکستان ډیموکراسۍ په اړه په ډیر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو لپو عزیز الله خان سره خبرې کوو. عزیز الله خان په ګومل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی. عزیز الله خان صاحب، هر کله درته وایم فریډم هاوس چې پاکستان په جزوی ډول آزاد یا ډیموکراتیک هیواد ګڼي، نو د دې خبرې معنی به تاسو ولس ته څنګه روښانه وي؟
چې په هغې کې دوه چیزونه وي. یو چې هلته د عوامو د زندگی چې کوم بنیادی ضروریات دي لکه هسپتال، پوهنتون، کالج، هلته روډ، هلته د څښن صفا اوبه چې یو هغه وي، او بل چیزونه دا چې د هغو کوم بنیادي حقوق دي لکه دوی خپله خبره کوای سي، دوی سیاسي پارټۍ جوړوای سي، دوی سیاسي ګروپ جوړوای سي، دوی خپلو حقوقو دپاره یو مهم چلوای سي. نو دا دوه چیزونه چې په کوم هیواد کې وي هغې ته مونږ نن سبا جمهوري هیواد وایو. اوس پاکستان ڈجلی طور باندې جمہوری آباد کو دیا ہوتا ہے کہ دلی کہ پاکستان دے رغت آبادی کا نندا دو چیزوں نے چیزی آغا دیتا سر لگی آغا جو ترلا سکوائی نہیں سی فاتح کو پر ایک دفعہ فاتح کی کو یو دسلو کالو زور یو قانون دے کہ آغا برطانوی راج چکن ملائے حضر ورکرے دے اولن ہم آغا دی برطانوی راج یا قانون دے پکے پاکستان تو نور علاقوں کے علاقہ تردو ہے چکم پنجاب دے پاگئی کی ہوں در داسی علاقی بھی شاہوں کی دا بنیادی ضروریات پر کپورا نے دی.
استاد عزیز اللہ خان صاحب، فریڈم ہاؤس وائی پا پاکستان کے رسانے آزاد نے دی، خود پاکستان حکومت دریج لری چھ پہیواد کے رسانے یا میڈیا آزاد دے، نو تاسے دا دواڑا بیانو نت سنگا چھیڑے
تو بولا پاکستان کو الکی کی میڈیا آزاد دا میڈیا آزاد دا میڈیا کو آزاد دا کوم میڈیا ہاؤسز دی چکم آغا دفتری دی آغا آزاد دی اگے تو اس سوک سنی چی وائی نیچی چنی چی ہوتا وائی لائے اگے تو درکی نی چی ورکا وائی کوم یو افراد تی دی کوم راپوران تی دی یا جرنلسٹان تی دی آغا چی کم دی آغے ان ہم آزاد نی دی مطلب افراد تی آغا نی آزاد او دی میڈیا چی کم دفتری دی این افیشن آغا آزاد دی.
که خیبر پختونخوا او بلوچستان تا او بیا پنجاب او سند تا وګورو، نو ستاسو په نظر آیا هلته خلک خپل سیاسي او شخصي حقونه لري او کنه؟
ورپښتونخوا کې دي هغه دیني علاقو کې دغه صورتحال نه بلوچستان خو زه وایم چې خبر پښتونخوا نه خو وروسته ده، خو له قبایلي سیمې نه هم وروسته ده، سیمې هم دغه صورتحال نه. پنجاب کې چې دا کوم مرکزي پنجاب ورته ویل کېږي هغه قدرې صحیح ده، چې کوم جنوبي پنجاب دی تاغې کې هم ډېر هغه پورې دغه شایع حالات دي. نو زه وایم پاکستان کې دا هغه الاتروس هلته دا کلچر هم نه دی راغلی چې عوام ته به خپل بنیادي ضروریات ور پوره کوي، هغې ته به خپل بنیادي حقوق ورکوي.
سمه ده. فریډم هاوس په پاکستان کې د 2013 زیږیز کال پارلماني انتخابات پاک او شفاف یا رانه نه ګڼي او وای چې په دې انتخاباتو کې درغلی اټګي شوې ده، تاسو څه وایست؟
په پنجاب کې ټیکټا دا توقعات ولل چې د مسلم لیگ نوم چې کوم د نواز شریف چې کوم ګروپ ته هغه به چې کله یو سي خو دومره زیات چې کانو توقعات نه ولل. یارنګ په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د عمران خان پارټۍ دومره هیڅ توقعات نه و، دومره چانس هم نه ولای چې دوی به دا رنګه دومره سیدان به یو سي. قربانی بنیاد کار پاکستان کی جوته باندې ډېر پشکارا باندې چې کومه ده هغه باندې وسولا او بیا زه خپل ډېر چې دا کومه کسانو الیکشن راوړي دي لکه ان ای زه ان پی دا هو سره ما خبرې شوې دي او دا خبره مې چې مونږ ته د الیکشن له ورځې نه یو هفته مخکې دا پته و چې مونږ دا ځل الیکشن راوړي دي او زه که خپل هلکې خبره وکړم نو مونږ چې کوم سیفونه برادران دي هغه ډېره مخته کورنۍ ده او هر کال ګټي او کارونه یې کړي دي هغې ګوره دا چې دا وخت دا ځل مهم و ونه چلولای بالکل چا ته وه نه درېدل چې مال به ووټ راکړو هغې د وجه دا شی چې مونږ ته مخکې نه ویل شوي وو چې تاسو به دا ځل په الیکشن کې هارېږئ.
عزیز الله خان صاحب، فریډم هاوس وایي پاکستان انتخاباتي جمهوریت یا الیکټورل ډیموکراسي نه لري. تاسو د انتخاباتو ذکر وکړ، د انتخاباتو د کمپین په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تر انتخاباتو مخکې هم ټګي امکان لري او کلري نو څنګه؟
انتخاباتو کې په دې چې دا هغه په دوه طریقو سره کېدای شي. یو تجی خاص د انتخاباتو په ورځ باندې کیږي هغه کې یو کس نوی په هغه ووټ واچوي یو کس یو وی هغه په ځای باندې هغه لس ووټونه واچوي دارنګا د دې پارٹی ته ووټ چې ګل ایلو بخښي هغه ووټونه راوبا ساو دی بل ګوند ول ووټونه ورځات کا نو دا خو د انتخاباتو په ورځ باندې دان دی سولا یا تجی سولا یو انتخاباتو د ورځې نه مخکې دان دی کیږي ادا د چې یو پارٹی جلسه کوي نو هغه ته اجازه ما ورکوا بل پارٹی جلسه کوي هغه ته اجازه ورکا یو پارٹی چې دا هغه د حکومت ریاستي مشرۍ دا هغه استعمالوي هغه د ریاست اجازه ورکړي چې مطلب دا د استعمالوي او هغه ته ورپریز دي او بل ګوند چې دا هغه ته ریاستي مشرۍ او ما کول بلکې دا نور د ځانګړي او تر مختکري او مسائل جوړوي او پاکستان کې دا چې کومه ادان دي اوس هغه په دوه سره کوټو کې باندې وسوله انتخاباتي دروازې نه مخکې وو ته دي وسوله او انتخاباتي په ورځ باندې هم ته دي وسوله او تا به کتلې چې د انتخاباتو ریزلت سره نه چې کوم کاندیدان څېلول او عدالت ته مقدمه یو ولې هغه میډیا ته پورا ګوري ان ګوري د ګوګل د دوه نمبر دی غلط وو ته بوري را مختکل چې دا دا ډکه ډکه بوري را وي
کله سیاسي او شخصي ازادۍ او حقوقو موضوع تراشونه د پاکستان په پښتون او بلوچستان سیمو کې د دې سطحې لنور پاکستان سره تاسو څنګه پرتل کوي
لنور پاکستان په مقابله باندې پښتون نړۍ کې شخصي ازادي دا هغه جواب کلی د نسل چې هغه دلته نسته دا او دغه غټ مثال تاسو د ملالا د کتاب چې کومه ترمنی ولا چې هغه د بلاګي صاحب شو کې دي تیر ورځې په خبر ته وانتل کې هغه یو غټ مثال دا په دې کې ګوره څو قسم حقوق چې دي هغه په معنی وسه یو خو د رائے ازادي چې څو ویل غواړي چې هغه خلکو ته ورور شي دي هغه په معنی وسه دا بنیادی حق کا مطلب د هر سلی چې هغه څو وایي لای نشتی لای مطلب اخري هغه کوي سي د بچو حقوق دي چې په معنی وسه د دې کې زنانه او حقوق حکومت دی هغه بالکل په عمل شو او بل دا چې دا بلکې یو جرګوي غونډه کې د لایا دا سوبر یو ګروپ لای هغه یو جلسه اتای غونډه کولا نو هغه اجازه ته نکړه ور مطلب دا یو بنیادی حق دی چې څوک ته ځواب کیږي او څوک خپل سوچ کوي او څوک خپل فکر کوي هغه کوي سي نو زه وایم چې بالکل ته د نور پاکستان په حواله سره د واخلي نو بلوچستان کې دا وخت او د کومه د پښتون نړۍ کې خاص کار په قبایلی سیمه کې په دې کې چې کوم شخصي ازادي دا هغه بالکل په حواله سره دا او په هر لحاظ سره په حواله سره دا او ځوان کې ریاست پرې باندې بالکل راغله او د توجه هم په دې باندې نه ورکړي هغه باندې هغه یو مسله هم نه ګڼي
خدای ته وایس چې آی په پاکستان کې د شخصي او سیاسي ازادۍ ارتقا شوه دا او کیږي او کنه
پاکستان کې خپل جمهوریت دا سدا یا مطلب شخصي ازادۍ چې کوم دي چې هغه یو نوې خبره ده مطلب وو پاکستان کې د هغه ارتقا خو لا یو وو شو دي شوی دا نو مدین مخ کې بالکل سوې نه خدا خدا او شو دي دا د نظر دویم کال کې دي آزاد سولا او د هغې سره خلکو ته لیک شته دا هغه ته شلم یاو شلا او مختص الله مطلب خپل اواز خلکو ته ور رسولای او موږ نه دی حواله باندې چلولای نو زه ارتقای بالکل نه ده شوی په بل وجه دا د پاکستان بنیادی یو سکیورټی سٹیټ دا سکیورټی سٹیټ مطلب دا چې هغه ټول توجه په سکیورټی باندې وی او هر د هر پنلوې دی ریاست د سکیورټی باندې راغورځي نو زه هم دای زم او دا د ما په خیال باندې نه هم او دا پاکستان ته په کار دادی چې په شخصي ازادۍ د بنیادی حقوق او بنیادی ضرورتات باندې توجه وکړي
عزیزالله خان صاحب کا په پاکستان کې ډیموکراسي په کتابي او اکاډمیک توګه عملي کیږي نو د پښتنو بلوچستان سیمو صورتحال به بیا څنګه وي تاسو څنګه ګورئ
په بلوچستان دا او په پښتون نړۍ دا هغه نه دا چې یو دیوار تر هغه نه پیدا شاته راکړای نو زه وایم چې پاکستان دا غواړي چې په نور پاکستان کې جمهوریت د دې شي هغه د ورورسېږي او د پښتون نړۍ بلوچستان د نور ورسېږي زه وایم دا کې دایسي دا ممکنه لري ریاست ته پاره چې دوه دغه شاته پاته کې لکه څنګه چې شاته پاته دي ولې که ته وایې وګورین او پنجاب کې تر دې راځه پورې شخصي ازادي او جمهوریت چې کوم کلتور له هغه سره ده او هغه خپل نظام چې هغه ټیک ټاک شلې لګیا دي او په هغه مقابله کې دلته چې کوم دي هغه بالکل نشته ده په خو دا ده چې دا د یو هیواد مختلف شي دي نو که یو ارګانیک حکومت د ګرو تر توالي هغه ته کې دلیا نو اخو بیا په ټولو جهانو کې یو برابر کېږي نو چې یو ځای ستا او بل ځای نشته دې مطلب دا ده چې کوم ځای نشته دا دا جان بوج کریا مطلب پاخل یو کوشش سوای له یوه څه څه دې زیاده ساته پاکه شي نو زه جمهوریت تک ول اور سی دی هغه سر دا ټیک خبره ده چې پښتنو د لوښت بیا سایه ول سی دی خو زه وایم بنیادی چې د ریاست کوم پالې سي د پښتنو او بلوچ د پاره هغه بدلول پکار دی چې اب بدل نه شي نو د ریاست د جمهوریت پاخل باندې فائدہ نه ورسېږي د جمهوریت ول چې کومه دا هغه دا مطلب نه چې پښتانه فائدہ یا د بلوچ فائدہ اتوماتیکلی دا مطلب نه
ډیر زیاته مننه په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون د سیاسيات استاد عزیز الله خان خبرې مو واورېدې بلونه به بیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه
جمهوریت
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې ځخپرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا درو ته موږ با جوړ بیرته نه لیدل
دلته په کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله